د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
ریدونکو السلام علیکم دا وایس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د کال 2020 د دسمبر د میاشتې شپږم نیټه ده په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان جمهوری غورزن یا پی ڈی ایم ته به د 14 دسمبر د لاهور جلسې اجازه ورنکړي او کچري چا د جلسې هڅه وکړه نو پر ضد به یې مقدمې درج کیږي. حکومت مخالف ګوندونه وایي په هر حال کې به د لاهور جلسه کیږي. په لړخته د خیبر پختونخوا حکومتي شمیرو تر مخه په دغه یاد صوبه کې په 13 ګنټو کې د کرونا وایرس نه 15 کسان مړه شوي او 500 کسانو کې د دې وایرس تصدیق شوې. او امریکا د خالی یا شنبه په ورځ د ملي پخلاینې لپاره د افغانستان د عالي شورا د مشرتابه کمیټې له جوړېدو او لومړۍ غونډې کولو هرکلی کړی. بلخوا د امریکا کانګرس په افغانستان او جرمني کې د امریکایي ځواکونو د کمولو مخه نیسي. سرټ کې تاسو واورېدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په خپل تازه مارکه کې وزیر اعظم عمران خان د مخالفو سیاسي ګوندونو د ائتلاف یا پی ڈی ایم پر روانو احتجاجونو سختې نیوکې کړې او ویلي دي دا مخالف ګوندونه دا احتجاج د ولس لپاره نه بلکې د خپلو وهنو پټولو په غرض د روغې جوړې لپاره کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې پاکستان جمهوری غورزنګ ته به د 14 دسمبر د لاهور جلسې اجازه ور نکړي او کچري چا د جلسې هڅه وکړه نو پر ضد به یې مقدمه درج کیږي. خو پی ڈی ایم کې شامل د اپوزیشن ګوندونه وایي هر حال کې به د لاهور جلسه کیږي او زیاتوي چې د دې حکومت پر ضد دوی د پارلیمان نه په اجتماعي توګه استعفا ورکولو ته هم تیار دي. بلخوا د صوبایي حکومت د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې په 13 ګنټو کې 15 کسان په کرونا وایرس مړه شوي او 500 نورو کسانو کې د دې وایرس تصدیق شوی. د طبي چارو پوهان د کرونا وبا د دې دویمې چپې په اړه وایي کچري عام اولس په ایس او پیز یا سپارښتنو عمل پیل نه کړو نو د لوی مالی او ځاني زیان سره به مخ شو. ماهرین وایي چې په خلکو په زوره ایس او پیز یا سپارښتنې عملي کولو نه وړاندې په دوی کې د کرونا ناروغۍ په اړه شعور پیدا کول مهم دي ځکه چې عام اولس اوس هم کرونا وایرس خطرناک یا سنجیده نه ګڼي. او امریکې د خالی یا شنبه په ورځ د ملي پخلاینې لپاره د افغانستان عالي شورا د مشرتابه کمیټې له جوړېدو او لومړۍ غونډې څخه هرکلی کړی. د خالی یا شنبه په ورځ د افغانستان د ملي پخلاینې د رهبری شورا لومړۍ غونډه د کابل په صدارتي ماڼۍ کې پیل شوې چې پکې افغان ولسمشر اشرف غنی، د ملي پخلاینې د شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی، عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی او یو شمیر نور مهم سیاسی او جهادی مشرانو برخه اخیسته. دغه یادې غونډې ته په خپل پرانیستون کې وینا کې ولسمشر اشرف غنی ویلي په دوحه کې روانې د سولې خپلمنځي خبرې دویم پړاو ته رسیدلی او اوس په دې پړاو کې زیاتو مشورو ته اړتیا لیدل کیږي. هغه ویلي د خبرو د لومړی پړاو څخه څرګنده شوې چې دا خبرې دومره اسانې نه وي نو بیا هم پکې بریالیتوب و موندل شو او مذاکرات یو بل پړاو ته ننوتلي دي. او په یو بل خبر کې لسپینې ماڼۍ د امریکې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر تګ مخکې د دې هیواد د کانګرس غړو له قانوني لارې د هغه د بیړني اقدام مخه نیولې چې غوښتل یې په افغانستان او جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم کړي. د روان 2020 کال په پیل کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 14 زره خو تیره میاشت دغه شمیره سلور نیم زره ته راکمه کړی شوي. په اکتوبر میاشت کې صدر ترامپ ناببره اعلان وکړ چې تر راتلونکي کرسمس یعنی د دسمبر تر 15مې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکې د دفاعي ورځپاڼې سټارز اینڈ سټرایپس د خبر له مخې د استازو جرګې او سینټ یو شمیر غړي همغږي شوي چې د 2021 کال د ملي دفاعي اختیار د قانون له مخې له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل وځندوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ریډیو دے خبرونه تاسو اوریدل. زو د رپورټونو په لور، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو شخصي ټلویزیون زرا مارکه کې ویلي دوی به کله هم پی ڈی ایم دا د 14 دسمبر د لاهور جلسې اجازه ورنکړي او کچري هغوی د جلسې هڅه وکړي نو پر ضد به مقدمه درج کیږي. عمران خان زیاته کړي څوکۍ به پریږدي خو دوی ته به انارو ورنکړي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي هر حال کې به د لاهور جلسه کیږي او د دې حکومت پر ضد دوی د پارلیمان نه د اجتماعي استعفو ورکولو ته هم تیار دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا د خبریال اورنګزیب خان په دې رپورت کې واوري.
حکومت مخالف ګوندونو ویلي دي چې موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره به هر یو لار خپلوي چې یو پکې د پارلیمان نه د اجتماعي استعفو هم ده. وزیر اعظم عمران خان بلخوا ویل دي د مخالف ګوندونه خپل اغلا پټولو د لپاره حکومت نه مفاهمت تم ساتي خو دوی ته به ان آر او ورنکړي. یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې موجوده حزب اختلاف د اولس مسائل حل کې هیڅ دلچسپي نه لري. ونه د مسلو حل لپاره حکومت سره مذاکرات ته تیار دي خو دې ته تیار دي او تم لري چې حکومت دوی ته ان آر او ورکړي. خو عمران خان وی د وزیر اعظم څوکۍ به پریږدي خو مخالفو ګوندونو غلا به معاف نه کړي. د پاکستان جمهوری غورځنګ چې یولس حکومت مخالف ګوندونو ائتلاف دی د دې لخوا حکومت پر ضد روان جلسو په حق له وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې دا جلسې داسې حال روانې دي چې کرونا وبا په توندې خوريږي خو د اپوزیشن سره د ولس د ژوند څه فکر نشته. عمران خان وی چې هیڅ حال به پاکستان جمہوری غورزنگ تا 14 دسمبر لاہور جلسے اجازہ ورنکلی.
میں نے ان کو این آر او نہیں، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بالکل ان کو اجازت نہیں دیں گے، کرسیاں لگائے گا، سب کے اوپر ایف آئی آر کاٹیں گے.
وزیر اعظم عمران خان وہی دے مخالف گندنو تا این آر او یا مفاہمتی آرڈیننس بنا ملاوے گی نہ بدوی تا دا لاہور جلسے اجازہ ورکو او کچرے چا دا جلسے حسا اکڑا نو پرزد بے مقدمے درج کو. خو ورسره وزیر اعظم عمران خان دویمه خبره دا هم کړی دا چې د پی ڈی ایم لاهور جلسه کې به حکومت څه قسمه خنډه نه جوړوي. بلخوا پاکستان جمهوری غورځنګ ویلي دي کچر ملتان خار پرشان لاهور جلسه په وخت هم حکومت د مخالفو ګوندونو غړي اونیول نو عکس العمل به ډیر سخت وي. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مشر او د پی ڈی ایم ستر سیکرټر شاید خاقان عباسی ویلي دي چې وزیر اعظم د مخالفو ګوندونو غورځنګ له وجې وارخطا شوی دی ځکه داسې بیانونه ورکوي خو که چېرې حکومت سره کاروای وکړه نو سخت ځواب ته بیا ځان هم تیار کړي. دغه شان د مسلم لیگ یو بل مشر رانا ثناولا وایي چې لاهور جلسه به هر حال کېږي او وزیر اعظم وایي چې مخالفو ګوندونو مشران به نه پرېږدي خو اوس د مخالف ګوندونه وایي عمران خان به د وزیر اعظم په څوکۍ نه پرېږدي. رانا ثناولا دا هم ښکاره کړې ده چې پارلیمان نه اجتماعي استعفو ته هم دوی تیار دي. رانا ثناولا وایي د دوی ګوند پاکستان مسلم لیگ اجتماعي استعفو ته تیار دی که چېرې پاکستان جمهوری غورځنګ د دې فیصله وکړه نو دوی به خپل استعفی ورته ورکړي. د پارلیمان نه اجتماعي استعفو باندې به مشاورت پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونو مشران با 8 دسمبر کوي. دا پاکستان جمهوری غورځنګ وینا ده کچر د احتجاج د لارې موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت چې دوی ورته یو سلیکټډ حکومت وي ختم نشو نو بیا به دوی اسلام آباد په لوی لارون کوي او آخري لاره به ورسره د کامی او صوبای سملو نه د اجتماعي استعفو وي.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
جسٹس قاضی فائزی صاحب او د هغه پلوی وکیلانو تنظیمونو د صدارتي ریفرنس سره تړلي فیصلې ته د بیا کتنې خواستلو او ریدنه د راتلونکي سشنبه د ورځې نه پیلوي. یاد دی وی سکال د جون میاشت کې لس کسیزه بینچ د هیواد صدر عارف علوی لخوا بهرني هیواد کې د پټ جیداد لرلو په تور د قاضی فائز عیسی پر ضد قضیه منظوري غیر قانوني ګرځولې وه، خو ورسره عدالت د محصولاتو مرکزی ادارې یا ایف بی آر ته د قاضی فائز عیسی د خزه او زامنو د بهرني هیواد کې د اساسو د مالی سرچینو پلټنو امر هم جاری کړی و. جسٹس قاضی فائز عیسی بیا کتنې خواست کې د سی پیک اتارټی مشر عاصم سلیم باجوا په ګډون د وزیر اعظم عمران خان کابینه کې شامل وزیرانو او سلاکارانو باندې نور هیوادونو کې د پټ جیدادونو لرلو تورونه هم لګولی دي. په دې اړه درته نور حال د ډیوا خبریال پیر ولایت شاوړاندې کوي.
د سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسی بیا کتنې درخواست تر مخه د صدارتي ریفرنس یا قضیه سره تړلې د اعلی عدالت د روان کال د شلم جون فیصله د ملکی دستور او عدلیه د خپلواکۍ په ضد ده. فائز عیسی د سپریم کورٹ په خوانی مشر قاضی آصف سعید کوسه باندې د صدارتي ریفرنس په سر د اغه یعنی د قاضی فائز عیسی د استعفا اغستو لپاره د فشار اچولو تور هم لګولې دي. سپریم کورٹ د هیواد صدر عارف علوی لخوا د قاضی فائز عیسی په ضد لندن کې جیداد لرلو خو پاکستان کې د دې د پټولو په سر د ریفرنس یا قضیه منظوره اقدام غیر قانوني ګرځولې و. لسکسیز بینچ د خپل فیصلې د لارې په دې معامله د صدر علوی په کردار باندې سخت نیوکې کړې وې، خو بیا اعلی عدالت د مسؤلیت او مرکزی ادارې ایف بی آر ته د جسټس عیسی د خزه او زامنو نه بهرني هیواد کې د دوی د جیداد د مالی سرچینو په اړه د پلټنو امر هم جاری کړی دی. جسٹس عیسی دا الزام هم لګوي د سی پیک اتارټی مشر او د فوج په خوانی جرنیل عاصم باجوا په ګډون د وزیر اعظم یو شمیر سلاکاران په بهرني هیوادونو کې جیدادونه لري. خود فائز عیسی په وینا څوک هم خبر نه دي چې پاکستان کې دوی خپل ټیکس تفصیلاتو کې دغه جیدادونه خودلې دي او کنه. د سپریم کورټ د پریکړې په ضد د جسټس عیسی نه علاوه د هغه ښځې سرینا عیسی او د دوی پلوي وکیلانو تنظیمونو سند او کوټا بار اسوسییشنز پاکستان بار کونسل او سپریم کورټ بار هم بیا کتنې خواستونه جمع کړي دي. د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د اعلی عدالت شپږ کسیزه بینچ بل دی اوریدنه د راتلونکي اونۍ اتم دسمبر نه پیل کوي. د سپریم کورټ بار صدر لطیف افریدی وایي اعلی عدالت منلې حکومت د فائز عیسی په ضد قضیه د بدنیتۍ پاساس جوړه کړې وه، ځکه دوی هیله مند دي چې سپریم کورټ به د بیا کتنې خواستونه منظور کړي او د شلم جون پریکړه به په بشپړ توګه ختمه کړي.
او دا ایف بی آر ته لیږل چې د بچو جایداد نه دي کړي، دا ټولې خبرې غیر لا تعلق شي او غیر ضروري شي. او په دې باندې دا بحث کوم دی چې د وخت زیاده په کار ده چې سپریم کورټ دغه دا ریویو چې دی سپریم کورټ اکسپټ کړي او چې دا کوم پیراګرافونه د څلور دي هغه نو ختم کړي.
د فائز عیسی پلوی وکیلان دا الزام هم لګوي چې د تندرا وډلې تحریک لبیک اسلام آباد احتجاجي پرلت خوراولو کې د فوز غیر دستوري کردار په ضد فیصله جاری کولو په سر فائز عیسی زورولې کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت د فائز عیسی او دغه د کورنۍ تورونو ته نیخ په نیغه خبرګون نه خایي. حکومتی وزیرانو تر مخه د سپریم کورټ فیصله عملی کولو لپاره ایف بی آر یا حکومتی اداره د فایز عیسی د کورنۍ نه پلټنه کوي. د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم دا دریزم خپلوي چې د سپریم کورټ شلم جون پریکړې په ضد حکومت نه خو فایز عیسی او دغه پلوي وکیلانو تنظیمونو د بیا کتنې خواستونه جمع کړي دي. کوم ته چې فاروق نسیم د حکومتي موقف ګټه وایي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. په خیبر پختونخوا کې د طبي چارو پوهان وایي د صوبې په کچا د کرونا وایرس په مثبتو پیښو کې او د خلکو د مړینې شرح کې زکه توندۍ سره زیاتوالی لیدل کیږي چې د دې وایرس موجوده شکل ډیر خطرناک دی. دوی وایي کچري عام اولس په ایس او پیز یا سپارښتنو عمل پیل نه کړو نو د لوی مالی او ځاني زیان سره به مخ شو. ماهرین وایي چې په خلکو په زور ایس او پیز یا سپارښتنې عملي کولو نه وړاندې په دوی کې د کرونا ناروغۍ په اړه شعور پیدا کول مهم دي. په دې اړه نور تفصیل درته د پیښور نه د ډیوا خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا جاری شوی شمیرو تر مخه د کرونا وایرس پرنستيري او شواروس کې 1500 او درې کم سلويخ تنان اخته شوی او د سره د ناروغانو مجموعي شمیره 9 سلويخ زرنه هم اوخته ده. د دغه شمیرو تر مخه په 13 سلیر شو ګنټو کې 15 تنان د کرونا وایرس نه مړ شوی دي او د مړ شو تنانو شمیره په پختونخوا کې 1400 او سلور ته رسیدلې ده. د پیخور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر محمد زهار وی ویل وته ویل د کرونا وبا لومبي چپې په پرتلا په دې دویمه چپه کې د کرونا مرز له عمله د مرګونو شره زګه سیوا ده چې د وایرس په شدت کې اضافه شوی. دی وایي کچره عامولز د احتیاط نه کار وانه غستو نو د کرونا وبا له وجبه په لوی کچا د مالی او ځاني زیان سر مخ شو.
سیکنډ ویو مونږ وګورو نو پاره کې د مرګونو ریشو چې کم ده اغه ډیره زیاته ده. نو ویل دا شي چې د وایرس کوم چارچا پیر کم یو لیر دی تای کې چینجز راځي او د خپل بایولوژیکل بیهیویر چینج کوي. دا هغه د وجنا د سیکنډ ویو د وایرس کوم دی اغه ډیر زیات خطرناک دي. خلک څه زموږ خاص ته خپل احتیاط کوم دی اغه برقرار وساتي بلکې دا غنه زیات احتیاط شروع کی.
طبي چارو پوهان وایي چې د کرونا وبا د مخنیوي لپاره باید خلک د مخ پټولو ماسک کاروي، بار بار لاسونه وینځي، د یو بل نه په فاصله کې اوسي او د غنی غونی زیونو نه ډډه وکړي. د حکومتي شمیرو تر مخه د صوبې په کچا تر ټولو زیات د کورونا مثبت پیښې په پیښور خار کې مخې ته راغلي دي. د یاد رنز مخنیوي لپاره ځلی انتظامیه د خار په بیلابیلو هاغه زیونو کې سمارټ لاکډاون لګولې چرته چې زیات د کورونا وایرس پیښې ریکارډ شوې دي. د حکومتي اقداماتو په اړه په پیښور کې میشت خبريال او د یو شخصي ټلویزیون مشر طارق وحید وی ویډ وته ویل چې د کرونا وبا لومبي چپې په پرتلا دویم چپې په محل حکومت اغه عمره کوټلی ګامونه نه دی پورته کړی کم چې پکار دی. دی وایي چې په بازارونو او جمعتونو کې د ایسوپی زیاس پارختنو خیال نه ساتل کیږي او باید چې په خلکو کې په دې اړه شعور پیدا کولو لپاره علما خپل کردار اولوبوي.
مهم کردار چکم دے اغا علماء او کم تشیمان دے جماعتون اغا کردار اتاکی پیزا وقت خلق انتزی کیونکہ چرے دا زمونگا مذہبی چکم رہنماغان دی دی رامخی تشی او دی خپل رول ادا کی چیرا دا سیس سنجیدہ واقع لئی زکر دار انسانی جان خطر راو دے اسلام پتو گماندے ہم چکم دے دا خپل صحت عبادت چکم دے دا فرض دی کیونکہ فرض کے پدی لائن مانے دا علماء کردار ادا کی نو دیر خاص ہر بھئی پدی تلے دے چی تجرمانے ہو لگے پر بازاروں نہ بن کے تخل کوزوري دي دونه کې واچي نو چې سوبر شعور او غاهي نه راغلي نو په خنډه جرمني او د زورني اثر نشي کولای.
د پاکستان مرکزی حکومت د شمیرو تر مخه په ټول هیواد کې د کرونا وایرس نه تر وسه پورې 400 او 1,500 تنان اغیزمن شوي او 1,303 تنانو د یاد رنز له عمله ژوند له لاسه ورکړی دی. عبدالرزاق وی ویډیو په خبر.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی امریکا د خالی یا شنبه پورز د ملی پخلاینې لپاره د افغانستان عالی شورا د مشرتابه کمیټې له جوړېدو او لومړۍ غونډې څخه هرکلی کړی. د ملی مصالحې د رهبری شورا په غونډه کې ولسمشر غنی، د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی، عبدالرب رسول سیاف او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو، سیاسي او جهادي مشرانو ګډون وکړ. د سولی په اړه د یو واکمنه ارګان په توګه عالی شورا او د هغې رهبری کمیټه به د طالبانو سره د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ډلې ته د سیاسي لارې په جوړونې د واک شریکولو او پای ته د رسیدو لپاره دایمي اوربند په اړه مشورې او لارښوونې ورکوي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
امریکا نن د ملي پخلاینې لپاره د افغانستان د عالی شورا د مشرتابه کمیټې له جوړېدو او لومړۍ غونډې څخه هرکلی وکړ. د ملي مصالحې د رهبری شورا په غونډه کې ولسمشر غنی، د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف او یو شمیر نور لوړپوړو چارواکو، سیاسي او جهادي مشرانو ګډون کړی وو. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبر شوی بیان کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغانستان د عالی شورا د مشرتابه کمیټې او د لومړۍ غونډې کام او پرمختګ ستایلی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د سولې په اړه د یو واکمنه اورګان په توګه عالی شورا او د هغې رهبری کمیټه به د طالبانو سره د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ډلې ته د سیاسي لارې په جوړونې، د واک شریکولو او د جنگ پای ته رسیدو لپاره د دایمي اوربند په اړه مشورې او لارښوونې وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې تر دې وروسته به د شورا غونډې په منظم ډول کیږي. د نوموړي په وینا هڅه کیږي چې د شورا په غونډو کې د افغانستان د ټولو وګړو استازي ګډون وکړي، خو زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل د نړیوالې جمع ملاتړ ته اړتیا لري. بل لور ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله یو وار بیا په طالبانو غږ وکړ چې نور د جګړو څخه لاس واخلي او بشپړه اوربند ته غاړه کیږدي. غونډې ته په خپل پرانستون کې وینا کې ولسمشر اشرف غنی ویلي په دوحه کې روانې د سولې خپل منځي خبرې دوهم پړاو ته رسیدلې او اوس په دې پړاو کې زیاتو مشورو ته اړتیا لیدل کیږي. هغه ویلي د خبرو د لومړي پړاو څخه څرګنده شوې ده چې دا خبرې دومره اسانه نه وي، نو بیا هم پکې بریالیتوب وموندل شو.
د امریکا کانګرس د یوې قانوني مسودې د لارې د ولسمشر ترامپ د هغه کار مخه نیسي چې غواړي د دې تیر کال تر پایه له افغانستانه امریکایي پوځیان وباسي. د کانګرس غړو ویلي له افغانستانه پوځیان باید د خپلو متحدینو او افغان حکومت په خوخه هغه وخت وویستل شي چې په افغانستان کې د ترهاګرۍ پر ضد جګړه پای ته ورسیږي او طالبان د فروری له تړون سره سم په افغانستان کې بهرنیو ترهاګرو ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. په دې اړه نور تفصیل لرته بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
ل سپینې ماڼۍ د امریکای د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر تک مخکې د دې هیواد د کانګرس غړو له قانوني لارې د هغه د بیړني اقدام مخه نیولې چې غوښتل یې په افغانستان او جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم کړي. د امریکای د دفاعي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس د خبر لمخې د استازو جرګې او سینټ یو شمیر غړي همغږی شوی چې د 2021 میلادي کال د ملي دفاعي اختیار د قانون لمخې له افغانستانه د خپل ځواکونو ایستل وځندوي. د کانګرس خو په خبرو سوی ریپورت کې ویل شوی چې دغه قانون تر هغه د امریکایي ځواکونو د ایستلو اجازه نه ورکوي چې له نورو حکومتي ادارو څخه پکې پښتنه نه وي شوی. د ریپورت په یو برخه کې ویل شوی حکومتي انتظامیا د آئین په بنیاد ځمواره ده چې په افغانستان کې د سفارتي چارو او د امنیتي عملیاتو په اړه کانګرس او د امریکای خلکو ته تازه پر وخت او هر اړخیز معلومات ورکړي. د روان 2020 میلادي کال په پایل کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 13000 وو، خو تیر میاشت دا غشمیر څلور نیم زره تراکم کړل سو. او په 13 اکتوبر میاشت کې ولسمشر ټرمپ نابرابر اعلان وکړ چې تر راتلونکو کریسمس یعنی د دسمبر تر 15 میبا ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر مارک میلی د دسمبر پر 2مه د امریکای په بروکینګز انسټیټیوټ کې ویلی وو له افغانستانه د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته به هم دوی لوی اډي حالته ولري. خو سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي داسې نشکاري چې د ولسمشر ټرمپ له اعلان سره سم به تر جنوري پوری امریکایي ځواکونه له افغانستانه وایستل سي. د ملي دفاعي اختیار قانون چې په بنیاد د امریکای د 2020 کال پوځي بجټ جوړیږي کانګرس ته دا واک ورکوي تر هغه وخت د امریکایي ځواکونو د شمیر د کموالي لپاره د بودیجې مخه ونیسي چې پینټاګان او نورې ادارې په ریپورت کې دا تفصیل ورنکړي چې په افغانستان کې د خپل ځواکونو کمول د امریکای پر ملي امنیت او نورو مسلو ته اغیز لرلای سي. د دې قانوني مسودې لمخې پینټاګان به دغه ریپورت هغه وخت ورکوي چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر تر 4000 نه رقم کړی، یا چې دغه مسوده په قانون بدلیږي هغه وخت چې د پوځیانو شمیر هر څومره وي کانګرس ته ریپورت ورکوي. په تیرو میاشتو کې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4500 تر رقم کړل سو، د امریکای د دفاع وزیر کریستوفر میلر تیر میاشت اعلان کړی چې د پوځیانو شمیر به د ولسمشر ټرمپ تر تګ مخکې د جنوري په منځ کې 2500 تر رقم کړل سي.
دا وایس اف امریکا دی ورډیو د نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای وړاندې کوون کې د زمونږ همکار مختار خلیل.
په کال 2015 کې په شام کې د ایران او د روس په امداد قائم د اسد حکومت د شام د ډوما خار د سود سودا په یو لوی بازار د میزایلو حمله کړې وه. د حملې نه پس دغلته د مړو نارینه او زنانو او د ماشومانو تصویرونه ډېر زړه بوږنوونکي وو. دغه حمله د اکتوبر په 13 تاریخ شوې وه او په دې کې اویا کسان مړه او د 500 نه زیات ژوبل شوي وو. دا واقعه د شام د اولس خلاف د بشار الاسد د شروع کړي جنگ یو ډېر غمجنه یادګیرنه کوي چې په تیرو نه نیمو کالو کې پکې د 500 نه زیات خلک وجلې شوي دي. د امریکای د خارجه چارو او د خزانه محکمو د ډوما د واقعې د مړو او ژوبلو کسانو او د اسد حکومت د لاسه په داشان نورو واقعو کې د شو ظلمونو خلاف د نومبر په 9 تاریخ د شام د عام اولس د تحفظ د کال 2019 د قانون لاندې په 19 تنانو او ادارو باندې بندیزونه لګولې دي. د خارجه چارو محکمې د شام په قومي دفاعي فوجونو او د اسد ملګري ایران پلو ملیشي او د دغه ملیشي په یو کمانډر سقر رستم باندې هم په شام کې د ډزبندۍ په لار کې د خندانو راپورته کولو په سر بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خزانه په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د اخیستو دفتر په دې لړ کې د شام د فوجي چارواکو د شام د پارلماني غړو د شام د حکومتي ادارو او د شام او د لبنان د ځینو کسانو خلاف قدم پورته کړی دی ځکه چې دوی د اسد حکومت د پټرولو د سند د بیا راجوندي کولو کوششونه کول. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د امریکای د حکومت لخوا لګیدونکي بندیزونه د دې خبرې څرګندونه کوي چې اسد حکومت د شام د ادارو دننه بډې رشوتونه څومره خوار کړې دي. د خزانه وزیر سټیون نوچنو په کلکه سره دا خبره کړې ده چې د امریکای د خزانه محکمه وا د اسد حکومت او د دغه حکومت په مرستیالانو خپل اقتصادي فشار جاری ساتي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په صفاټکو کې دا اعلان کړی دی چې چاوم د 900 تنانو یا ادارو سره سلین دین وکړو هغه به په قانونو د امریکای لخوا د بندیزونو لګیدو خطر په سر اخلي. د زیاته کچې دا بندیزونه به د انساني خواخوږۍ په بنیاد د کیدون کی کار باپار باندې نشي لګوله او دا چې امریکا به د شام خلکو ته د انساني خواخوږی امداد جاری ساتي. خاغلی پومپیو اوی چې امریکا په دې پردا کې د شام د جنگ د یو پوخ سیاسي اواری د پاره به د شام د خلکو د مطالبي مرسته جاری ساتي. امریکا د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د 2025 قرارداد لاندې د شام د جنگ اواری غواړي. دې مقصد د پاره امریکا شام د پاره د ملګرو ملتونو د خصوصي استادی د پیډرسن په ګرد شام کې د ډګبندې د غږ ملاتړ کوي. خصوصی استادی پیډرسن شام کی د سیاسی قیدیانو او د نورو گرفتارو کسانو د خوشی کیدو د نوی آئین د جوړولو او د ملګرو ملتونو د سارن اعلان دی د صفا او د ستره انتخابونو کیدو غږ هم کړی دی. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د خپل بیان په اخر کې اوی چې دا اوس د اسد حکومت خوښه ده چې په شام کې تقریبا د لسو کالو راسې د تود جنگ د ختمولو دپاره کوټلي اقدامات کوي یا د بیا نورو سختو بندیزونو ته تیار شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ.